De Mini Piram. De Mini Piram. السلام علیکم زما خوګور دونکو څنګه تاسو الله تعالی نزه د امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی او زمونږ د پروګرام د اوریدو په انتظار به یی. د خدای پاک شکر دی چې تاسو ټول روغ جوړی او موږ هم بالکل ټیک ټاک یو. اوس چې موږ تاسو د پاره د پروګرامونو کومه سلسله شروع کوو نو دا غي نوم دی ولی ولی ولی.
مخکیم سو وایا کنا سو ولی ولی کی
شبانی خوری اول خو زما خبره پورا وور کنا. زمونږ د پروګرامونو د دې سلسلې نوم دی عیسی مسیح ولی دی دنیا ته سلی کې دو د پاره راغو.
ها ها اوس پوی شوم ستا مطلب دی چې د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونږه د هغه وجو په باره کې اورو د کومو د پاره چې عیسی مسیح دی دنیا ته راغلو او په سلی شو.
بالکل شبانه زموږ دا مطلب وو. ملګرو تاسو خو زمونږ دا پروګرامونه اورئ. نن به مونږ د پروګرامونو په دې سلسله کې یو بل پروګرام اورو. امید لرم چې دا پروګرام هم ستاسو خوښیږي.
زما خوږو مینوالو اوریدونکو السلام علیکم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار کې به یئ.
خو زما خوږو ملګرو استاد انتظار وخت ختم شو. نن موږ په خپل پروګرام کې د عیسی مسیح دی دنیا ته دراتلو او د سلی کېدو په یو څو نورو وجو باندې خبرې اترې اورو.
او د عیسی مسیح دی دنیا ته دراتلو او د سلی کېدو یو وجه دا هم وه
د زړې لوزنامې امامت ختمولو دپاره او د ابدی مشر کاهن جوړېدو دپاره.
زما ملګرو لکه څنګه چې موږ واورېدل چې عیسی مسیح د زړې لوزنامې د امامت ختمولو دپاره او د ابدی سردار کاهن جوړېدو دپاره د دنیا ته د سلی کېدو دپاره رالو. د ټول نه اول موږ غواړو چې د خبرو اترو شروع کولو نه مخکې د کلام مقدس نه څه آیتونه ولولو. او دا آیتونه د انجیل شریف نه د عبرانیانو د کتاب اووم باب نه درویشتم نه تر اوویشتم آیته پورې آیتونه دي. نو راځئ چې دا واورو. شبانی مهرباني وکړئ تاسو دا آیتونه ولولئ.
ډیره ښه ده. دې کې لیکلي دي د کاهنانو شمیر ځکه زیات شو چې هغوی د مرګ په وجه په خپلې عهدې باندې قایم پاتې کېدی نه شو، خو عیسی تل تر تله ژوندی پاتې کیږي. نو ځکه هغه داسې کاهن دی چې د هغه په ځای بل هیڅوک نه مقرر کیږي. د دې دپاره چې څوک د ده په وسیله خدای ته راځي هغه هغوی ته پوره پوره خلاصون ورکولی شي، ځکه چې هغه د هغوی د شفاعت دپاره همیشه ژوندی دی او د هغه مشرانو کاهنانو په شان دې ته محتاج نه وي چې هره ورځ اول د خپلو ګناهونو دپاره او بیا د اسرائیل د امت د ګناهونو دپاره قربانۍ ورکوي. ځکه چې دا هغه په یو ځل وکړل څه وخت چې خپل ځان قربان کو.
او د دې نه علاوه د عبرانیانو په نهم باب څلیرویشتم نه تر شپږویشتم آیاته پورې کې لیکلي دي، ځکه چې مسیح چې اوس د خدای په مخ کې زموږ د خاطره حاضر وي، لکه څنګه چې مشر کاهن پاکترین مقام ته هر کال د بل چا وینه وړي، هغه شان مسیح خپل ځان بیا بیا نه قربانی. نو بیا د دنیا له پیدایښت نه به هغه ته بیا بیا خامخا مصیبت زغمل پکارو. خو اوس د زمانو په آخر کې یو ځل ظاهر شو چې خپل ځان په قربان کولو ګناه لري کی.
او د لسم باب په یولسم او دولسم آیات کې لیکلی شوی دی، او هر یو کاهن هر ورځ په ولاړه عبادت کوي او بیا بیا یو قسم قربانی پیش کوي کوم چې هیڅ کله ګناهونه لرې کولی نشي. خو مسیح د همیشه د پاره د ګناهونو د لرې کولو د پاره په یوې قربانۍ پیش کولو د خدای ښي لاس ته کیناستو.
زما خوږو اوریدونکو د مسیحیت د ټولو نه لوی بیان دا دی چې هم یو ځل د دې د پاره د یونانی لفظ دا دے چې مطلب دے د هر زمانه د پاره صرف هم یو ځل. د دې مطلب دا شو چې سو شو نو هغه نه پس با هیڅ نکیږي. هغه کار دې حد پورې سرته ورسېده چې اوس هغه لا د دوباره کولو ضرورت نشته. د هغه کار دوباره کوشش کول کم چې هم یو ځل شوی دی نو داسې کولو سره موږ هغه لوی کار کم ګڼو او هغې ته سپک ګورو.
زما ملګرو، د بني اسرائیلو امامانو به کال په کال خپل ځان لا او د خپل قوم د ګناهونو دپاره زناور قربانول. زما ملګرو، زما را دې خبرې نه دا مطلب نه دی چې کینې هغې ته به معافي نه ملاوېدا. ام خدای پاک د خپلو خلکو د خلاصون دپاره داسې قربانۍ کول مقرر کړي وو. هغوی به ګناهونه کول او د دې ګناهونو د سزا برداشت کولو دپاره به هغې ته د څه ضرورت و. خدای پاک به په ګناهګارو باندې رحم وکړو او د هغوی د ګناه په سزا کې به یې د ځناورو قرباني قبلوله.
خو د دې قربانۍ یو پټ اړخ هم و، او هغه دا چې دا عمل به بیا بیا کېده. کلام پاک موږ ته د دې په باره کې وایي چې هغه قربانۍ کال په کال ګناهونه را یادوي. خلکو ته دا معلومه وه چې کله به هغوی د قربانۍ د ځناور په سر باندې لاس ایښوده نو هغوی به د خپلې ګناه بوج په هغه باندې اچولو، نو هم دا هر څه به هغوی بیا بیا کول. یو ځناور هم د انسان د ګناه سزا په خپل ځان باندې نشو اوچتولی. ګناهګارو امامانو له به هم د خپلو ګناهونو نه د پاکېدو دپاره د قربانۍ ضرورت و. چې کاهن به مړ شو نو د هغه په ځای به بل نوی کاهن مقرر کړی شو.
زما ملګرو، غوان او چیلی صرف زناور وو. غویان او چیلی د اخلاقی جون نه خالی وو او د انسان د ګناه د اوچتولو قابل نو. ځکه چې دا ممکنه نه ده چې د غویانو او د چیلو وینه ګناهونه لري کی. خو په دې نامکمله او نیمګړې خبره کې هم د امید یو رڼا په نظر راتله. خدای پاک د دې نامکمل سیزونو قدر کولو. د دې مطلب خو ضرور دا دی چې خدای پاک په یو ورځ داسې خادم دی دنیا ته راولیږي، څوک چې به د امامانو نیمګړی کار سرته ورسوي، یعنی په یو ځل باندې به ګناه ختمه کی.
زما ملګرو، دا خادم مالک عیسی مسیح دی، هغه مشر امام او کامله قربانی جوړه شوه. یوه بې ګناه هستی چا چې د خپلو ګناهونو دپاره قربانی پیش نه کړه، یو غیر فانی او ابدي هستی، د هغه ځای بل چا وانه غسته، یعنی د هغه نه پس د یو کاهن ضرورت هم را پیخ نشو. نو په دې وجه هغه غیر فانی او ابدي و، او هم په دې وجه هغه د انسان په شکل کې راغی او د انسان ګناهونه لری کړل. هغه د خپل ځان دپاره قربانۍ پیش نه کړې، بلکې د کامل قربانۍ په تور باندې خپل ځان قربان کړ. اوس د نور قربانو ضرورت نشته، او اوس د خدای پاک او د انسان ترمنځ یو مینځګړې شته او یو امام هم شته. اوس د بل چا ضرورت نشته. واه، هغه خلک څومره بختور دي چې صرف د مالک عیسی مسیح په وسیله خدای پاک له راضي. آمین،
آمین. اوس په موږ د عیسی مسیح دی دنیا ته د راتلو او د سولای کېدو یو بله وجه هم وورو، او هغه وجه دا ده چې هغه ځکه دی دنیا ته راغی چې
په غم او درد کې د شریک کېدو او مرستیال کاهن جوړېدو دپاره.
زما ملګرو، مونږه واورېدل چې عیسی مسیح دی دنیا ته رسولی کېدو دپاره ځکه راغی چې په غم او درد کې شریک شي او مرستیال کاهن جوړ شي.
زما خوږو اورېدونکو، په انجیل شریف کې د عبرانیانو د کتاب په څلورم باب پنځلسم او شپاړسم آیات کې لیکلي دي، ځکه چې زمونږ داسې مشر کاهن نه دی چې زمونږ په کمزورتیاو کې هم درد کې دی نه شي، بلکې هغه په ټولو خبرو کې زمونږ په شان او ازمایل شو خو بیا هم بې ګناه پاتې شو. نو راځئ چې مونږ د خدای د فضل د تخت په وړاندې په زړورتیا یون کوو چې په مونږ رحم وشي او هغه فضل حاصل کو کوم چې د حاجت په وخت زمونږ مدد کوي.
زما ملګرو، مالک عیسی مسیح په سولې باندې قربانی دو سر زمونږ امام جوړ شو. هغه زمونږ او د مالک خدای پاک ترمنځ دریم گڑے دے تمالی کی سامسی فرما برداری او تکلیف نزغمل دمرا کامل بو چی مالی خود پاک دہاغی نمخ نشوڑو لے کمونگ دہاغ پا وسیلی سرا خود پاک لرازو نو بیا خود پاک زمون دا قبلون نا انکار ہم نکی
زما گرانو او خوگو او ریدون کو تاسو خود زمون دا پروگرام او ری او تاسو با اس پا دے انتظار کیے چی مونگ با سوخت تاسو تا یو کلی شان سندرا اڑاندی کو خوستاسو دا انتظار وقت ختم دے اس پا مونگ تاسو تا یو کلی شان سندرا اڑاندی کو
شکا
خو زما ملګرو، دلته کې کار نور هم زیات خوشي د سلای کې دونه وړاندې تر دې شو کالو پورې مالک عیسی مسیح هم هغه شان ازمیختونو سره مخامخ کېده لکه څنګه چې هر یو انسان ازمیختونو ته مخامخ کیږي. دا خبره رښتیا ده چې هغه هیڅ قسمه ګناه ونه کړه، خو د هوښیارو کسانو دا وینا ده چې د مالک عیسی مسیح ازمیخت زموږ د ازمیختونو نه ډیر زیات سخت و. که چېرې یو سړی په ازمیخت کې پریوزي او زړه بایلي، نو بیا هغه خپل کار سرته رسولی نه شي، یعنی د هغه طاقت تر اخیری حده پورې نه ورسی، او دغه شان دباو رو رو زیاتیږي او بیا مونږه همت بایلو او بے حوصله شو. خو مالک عیسی مسیح داسې نه دی کړی، هغه تر اخیره حده پورې دباو برداشت کړ او حوصله اونه بایلله. هغه ته معلومه ده چې د ټولو نه زیات سخت ازمیخ سوی.
مالک عیسی مسیح په خپل ژوند کې د ډیرو ازمیختونو سره مخامخ شو، او دا ازمیختونه اله سر ته ورسېدل کله چې د خلکو په وړاندې په هغه باندې ظلم وشو، او مالی خدای پاک هم په سولی باندې هغه یوازې پریښودو. نو هم په دې وجه باندې هغه د هغه کسانو همدردی کول غواړي څوک چې په ازمیخ کې وي او د تکلیفونو سره مخ وي، ځکه چې په مالک عیسی مسیح کې دا ټول خصوصیات شته. د هغه نه زیات په هیڅ چا باندې هم ازمیختونه نه دي تیر شوي.
زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح نه زیات هیڅ چا هم ظلم نه دی زغملی، او د دې ټولو ظلمونو د مخنیوي دپاره د مالک عیسی مسیح نه زیات طاقتور او حقدار بل هیڅوک نه و. خو پترس رسول مونږ ته وایي چې نه هغه څه ګناه وکړه او نه د هغه د خولې نه د سفاریب خبره ووته، نه هغه د کنځلو په بدل کې کنځل کول، او نه یې په مصیبتونو زغملو چاته دبکه ورکوله، بلکې خپل ځان رښتونی انصاف کوونکي ته اوس پاره.
زما ملګرو، کتاب مقدس موږ ته دا ښودنه کوي چې مالک عیسی مسیح د دې قابل دی، ځکه چې زموږ داسې مشر کاهن نه دی چې زموږ په کمزورتیاو کې هم درد کې دی نشي. زما ګران اوریدونکو، دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې عیسی مسیح د مړو نه راژوندی شو او د خدای په ښي لاس ته کیناستو او د ټول کائنات اختیار حاصل کو. هغه هر هغه څیز محسوسوي څه چې مونږه محسوسو کله چې مونږه غله د غم په حالت کې ورزو، یا هغه وخت کې کله چې د ګناه نه ډکې دروغجنې وادي زمونه چار چاپیروي.
نو زما خوږو ملګرو، اوس دلته کې سوال دا پیدا کیږي چې مالک عیسی مسیح چې زموږ ټول احساسات په ښه شان سره پیژني، نو آیا دې سره څه فرق پریوزي؟ کتاب مقدس د دې جواب مونږ له داسې راکوي چې د مالک عیسی مسیح همدردی او زموږ په دعاګانو کې په هغه اعتماد لرل زموږ او د هغه ترمنځ تعلق پیدا کوي. په کلام مقدس کې لیکل شوی دی چې هغه د دې قابل دی، ځکه چې زموږ داسې مشر کاهن نه دی چې زموږ په کمزورتیاو کې همدرد کېدی نه شي. نو راځئ چې مونږ د خدای د فضل د تخت په وړاندې په زړورتیا یون کوو چې په مونږ رحم وشي او هغه فضل حاصل کو کم چې د حاجت په وخت زموږ مدد وکي.
زما ملګرو، په دې حواله کې د یو خیال سرګندونه کیږي، او هغه دا چې کله چې مونږ خپل کارونو یا خپل کړو سره د خدای په حضور کې درېګو، نو مونږ بیا دا محسوسو چې خدای پاک به مونږ نه قبلوي. مونږ د کامل خدای پاک قدوسیت دومره زیات محسوسو چې د مالک خدای پاک په حضور کې زمونږ هر څه نامناسب دي.
خو بیا هم د دې باوجود مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې مالک عیسی مسیح زمونږ همدرد دی، هغه زمونږ مخالف نه دی، بلکې هغه زمونږ شفاعت کوونکی دی. د مالک عیسی مسیح همدردی مونږ د دې جوګه کوي چې د خدای پاک په حضور کې په بهادرۍ سره ودرېږو. هغه زمونږ د غمونو نه خبر دی، هغه ته زمونږ کوشش ښکاري. مالک عیسی مسیح مونږ ته دعوت راکوي چې کله مونږ ته د هغه د مدد ضرورت وي، نو مونږ دې پوره یقین سره هغه لرا شو او په هغه دې یقین وکړو.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
دویشتم زبور شریف: ولې دې پریخی یم ما نه بچ کوي خدایا، خدایا پاکا فریاد می ولی نه اوری دورایا، جاړم د ورځې ولی نه اوری جڑا زما، جاړم د شپې هم کلار نه یم زه خدایا، ستا پاک هستی د تخت د پاسه ده، کوي سنا صفستا اسرائیلیان، لرلو زمونږ پلار نیکه په تا باندې ایمان، بچ دې کړل هغوی چې چا لرو په تا ایمان، بچ دې کړو مونږ ځکه چې هغوی وکړو فریاد، هغوی ارمانی نشول چا لرلو چې ایمان، زه چینجه یم انسان نه یم، خندا را پوری کیگی ټول خلق را ته سپک وایی، سوک چی را ته گوری ټول پا ما پوری خندا کوی، سرون خوزوی خپل ما ته سپک وایی، ده هغا سوک ده چی پا مالی خدای باندی لری ایمان، پریک ده چی بچ کرده مالی خدای، کمالی خدای ور سره مینه کړی بشانه، نو هغه دی اوس بچ کړی، تا کړم بهر د مور د خېټی پسینه دی ور للوی کړم، زه دې ته تیار یم چې زه په تا ایمان لرم، چې د کوم وخت نه پیدا یم نو زه په تا یقین کوم، زما د پیدایخ نه ته زما پاک خدای یې، نزدې دې مصیبت راته زما نه لرې کېږم، بل څوک داسې نشته چې زما مدد لراشي، د غویانو په شان دشمن رانه چاپېره تو راتو دی، لکه د بسن غویان غوسناک زما نه گیر چاپیر شول، لیواز کړي از مرو حسی، ما سری کوي باغړم بیگی، توی شوی یم زلک او بو پشان، هډو کې مې بیل شوی د جوړونو دی، زړه زما مو مو حسی ویلې پسینه کې شو، زور مې ټول د خټو د کودی پشان ختم شو، تا په پریخ خاورو کې مرگ لا جب خلق پوری میون خطا، تو دی بدکاران زما دل دا بدکارو دا، لاسون اخپی زما غوز کرل زما سپیرا چا پیر شول، شمیرل شم هردو کی خپل شمیرل شم اطول، دشمنان را ترا گوری ما تا خوشالی گی، پچا پی اوباسی پجامو زما پخپلو کی، هغوی تقسیم ویرا لجامی می تقسیمی گی، لری ران مزا ای زما مالک خدایا، ای زما طاقت راشا زر مدد دپارا، دا قیمتی جون زما دسپو د زور بچ کتو، د توری نمی بچ کا ما بچ کرتو، ما د زنګلی غوانو د خکرو په امان کړه، ما له امان راکا د زمرو د خولې د ښکاره، زه به ستا د نوم لوی بیان کوم خپلو خلکو ته، زه به ستا ثنا صفت کوم هغه ډله کې، څوک چې تیاریږئ د مالی خدای ثنا صفت کوئ، زه زوزاده د یعقوب تاسو هغله درناوی وکړی، اولاد د اسرائیل تاسو ټول د هغه عزت وکړی. نه حجت من داسې پریخې مصیبت کې دی، نه د هغوی نه ګرځېدلې او د هغوی فریاد اورېدلې دی. سنا صفت کوم بزو ستا په لویه ډله کې چې ستا عبادت کوي، د هغوی په وړاندې به زه خپل لوز پوره کړم. شیبه غریبان ماړه په پوره خېټه ګرځې په لټون کې، د مالی خدای سنا وایي به د هغوی زړونه به د همیشه خوشحالي کاندي. دنیا به یې ټوله وپېژني، مالی خدای ته به وګرځي. ټول قومونه ټول ټبرې به هغه ته سجده وکړي، ځکه چې قوت د مالی خدای دی او هغه په قومونو حکومت کوي. د دنیا مغروره به هغه ته ښکته پریوزي، هغه ټول چې خاوره کې به ښکته ګزارېږي، چې څوک ژوندي خپل ځان نشي بچ کولی. راتلونکی نسل ټول به یې خدمت کوي او ور بکړي خبر د مالی خدای راتلونکی نسل ته، چې څوک لا پیدا نه دي د هغه د رازبازۍ نه به خبر شي. د هغه کارنامې ټولې به هغوی ته بیان شي.
زما ګرانو او خوږو مینوالو، تاسو خو زموږ دا ښکلې شان پروګرام واورېده او زه امید لرم چې دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي او دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. خو اوس موږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټیلیفون نمبر درکو، که چېرې تاسو په زړه کې څه قسمه سوال لرئ یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو به په دې نمبر موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00151 3 4 5 0 7 0 8 8 5 6، یعنی 00151 4 1 8 8 7 0 8 5 6.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. کتا سو چری مونږ ته ایمیل کول غواړی، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده، تاسو مونږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زمونږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زمونږ ویب سایټ د www.pushtozere.org.
نو زما خو ګوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نننی پروګرام وخت سر ته ورسېدو. زه امید لرم چې تاسو بر دې نه ډېر سیز د کړی وي. خدای پاک دې تاسو ټول له برکت درکې او ډېر خوشحالیانې دې درکې. هم دې سره مونږ له اجازه تراکې. د الله پامان.
د خدای پامان.